السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادې رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه: افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته امریکا ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګا نه وخته په یو بیان کې وویل، سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس وویل، واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل، دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند بندیز دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي، طالبانو پرون دوه امریکایان خوشې کړل. د نیټ پرایس په وینا داسې ښکاري چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشې کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې څومره امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناآشنا ناروغۍ د دوو ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې 80 تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل، دا ناروغي له وړ مورزې رئیس د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې. د حکیمي په وینا د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، ټوخیږي او تبه کوي. د حکیمي په وینا روغتیایي ټیمونه سیمې ته تللي چې دا ناروغي تشخیص کړي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي، نن د سالنګ لوی لاره پرانیستل کیږي. په پروان کې د طالبانو امنیت قومندان ملا عزیز الله عمر تېره شپه ازادۍ راډیو ته دا خبره وکړه چې یوازې به مسافروړونکو موټرو ته د تګ اجازه وي. د هغه په وینا بروړونکو موټر به دوه ورځې وروسته اجازه ولري چې له سالنګونو تیر شي. د سالنګ په تونل کې د یکشنبه په ورځ د اور لګېدو په پیښه کې 1.5 کسان مړه او 2.5 نور ټپیان شول، چې وروسته بیا دا لاره د موټرو پر مخ بنده شوه. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي، روسیا غواړي چې له ایرانه بی پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې پارلمان ته وویل، ایران د روسیې په یو مهم پوځي ملاتړي بدل شوی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیې څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي، چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.3 تریلیون ډالر بودیجې خبر ورکړی چې لویه برخه اوکراین ته ځانګړې شوی او په دفاعي بودیجې کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجې طرح پرون وړاندې کړه. په دې بودیجې کې له اوکراین سره 45 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجې تصویب شي، دا به په یو ځای له یوه هیواد سره د امریکا تر ټولو لویا بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رای ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د نجونو د پوهنتونونو د بندولو په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو.
دا هیڅ نو توجیه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني. دا بلکې د یو بې سواده ځانستیز انسان یو دریز ده چې د افغانستان د نجونو په وړاندې نیولی ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. طالبانو د روزګان ولایت خلکو ته ویلي دي چې په ودونو کې د ساز او ځینې نور دودونه نه ترسره کوي.
دا یو خوشحالي ده په ژوند کې په سړی راځي به چې سړی یو ډانس جوړ کړي یو خوشحالي جوړ کړي او دریا سره یو وطن وکړي به چې د اسلامي امارت بند کړي به دا علاقې
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د اس ځغلولو سیالۍ سره د خلکو لیوالتیا څومره ده.
موږ د سپین بولدک د محله ته راغلي یو دا ډېره خوندوره لوبه ده. موږ پر دې لوبه باندې سا تېرېږي چې میدانونه جوړ شي میدانونه ورته دغه شي.
اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون جونې له پوهنتونونو بند کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون وښود. طالبانو چې پروسه کال یې پر واک ول کټینګ کړه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله له پراخو نړیوالو عکس العملونو سره مخامخ شوي دي او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسئله ګڼل کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندل چې د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې بندې کړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولی دی پکې راغلی دي چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وغندله. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ ووډ وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی باربرا ووډ وارد بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یو بل ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلی وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخت چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونو رو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره د څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقي کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سږ کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا یې په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بند دي خو پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دې بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلینو درسونه تنظیم شي. په تیرو سه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا د پریکړه غندلې ده. د طالبانو د پریکړه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي. احمد شیبر په دې اړه د پخواني رنګ شوي نظام د ولسی جرګې د غړي او د چارو د شنون کې شینکی کړوخیل نظر اخیستی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقوقو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې غوښتنې کولای شي په رسمیت باندې وپیژني، ځکه چې هر ورځ د یو نوی اعلان کې چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کېږي. دا هیڅ نوه توجه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني، هیڅ نوه توجه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده زنستیز انسان یو دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی ده، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی او یو شمېر نورو کسانو حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای د سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غواړي کې هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې را پاڅېږي. او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي وو چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونو پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم دري چې دوی غوره کوي، خو بالاخره ولس په مقابل کې پاڅېږي او دوی عمر به لا لنډېږي او دنیا به هم او دوی باندې فشار راوړي. نو هغوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي. او هغه ټول سختریزه لکه د ندیم همدارنګه پنځه شپږ هغه نور سختریزه کسان دي، کله دې کسان دوی غم او نخوري او لګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګه نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس به ورنه مطلق ناراض وي او نور به هم ترلري شي.
له نړیوالو سره خو اوس هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي، یعنی په رسمیت نه دي پیژندلې. نړیوال نور څه کولی شي؟
نړیوال باید دا موضوع ډېره جدي ونیسي، ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ ورځ دغسې جنابان په کرسۍ باندې مقرري که هغه د معارفو سرپرست وزیر ده او که د لوړو زده کړو، زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي دا د افغانستان په ګټه نه دي، دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی چې دوی کړی دی. او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه هغه میکانیزمونه چې صرف دوی باندې فشار اچي، نه د افغان ولس باندې، باید داخل اقدام شي او دغه سکوت مات کړي او نړۍ باید یو دریځ غوره کړي.
البته تاسو د مرکې په پیل کې هم دې ته اشاره وکړله چې دا د وزیر پریکړه ده، لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبانو.
زما فکر نیم چې باید ټول به په دې کې راځي، ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی، لکه څنګه چې دوی مشر ویلي و چې تاسو به هر نوه نارضګي چې لري تاسو دا اجازه نه لري چې ډېر علني کړي. دا هغه پرېکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به ډېر شاته ولاړ وي او باقي د دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي.
د افغانستان د پخواني نظام د ولسي جرګې غړي د چارو شنن کې شینکی کډوخیل وچه لا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو اوریدلای شي چې 2000 2140 او 13800 کیلو هرتز کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې هم د اندېښنې وړ وبللې. د امنیت شورا په غونډه کې د میرمن اوتنبایوا د څرګندونو په اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړی او اکثریت افغانانو دې ته ویلي دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري. روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکاره کړ او ویل
We are greatly concerned about the recent activity of ICKP.
موږ د دایښ خراسان څنګه ورستي او بریدونو ته ډیر اندېښمن یو. په څنګه ډول چې د روسیې پر سفارت برید وکړ، د پاکستان پر سفارت حمله وکړه او پر هغه هوټلي حمله وکړه چې ډیر چینایان پکې و. بلور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډیر اندېښنه لرو. خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته.
اغلی اوتن بایو زیاته کړه چې دی افغانان بیا د طالبانو لډیرو اعمالو سره مخالف دي. د یونامو مشر امنیت شورا ته په خپل وینا کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د نومبر د 14 منټي پریکړه ته اشاره وکړه چې خپل قاضیانو یو غشتل شهود جاری کړي. د اغلی اوتن بایو په وینا په نړیواله کچه دا سزا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دی وویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شرعي سزاګانې په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هیوادو کې تطبیق شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر نارینه او ښځینه په درو وهلې دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی. د فساد په تړاو د یونامه مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوی دی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نقشې د اندېښنې وړ دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه د بحثونو جزئیات مو اوریدل. مخکې مو په یو راپور کې اوریدل چې طالبانو بیګا په افغانستان کې د نجونو په هنتونونه بند کړل، خو طالبانو په روزګان ولایت کې په ودونو کې د واده د شپې پر نکریزو، د خځو للوري، د دریا غګولو او د موسیقي په غګولو باندې هم بندیز اعلان کړی. د روزګان اوسیدونکو آزادۍ راډیو تویلی طالبان غواړي له دې بندیزونو د ژوند ټولې خوښۍ له دوی واخلي او دوی د زندانیانو په څیر وساتي.
په روزګان ولایت کې د طالبانو د امرالبالمعروف و نهی عن المنکر ریاست د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر درې یا چمبې ژغولو، د موسیقي پر ژغولو او دغه راز د نکروزو پر وړلو باندې بندیز لګولې دي. د کنجي کوچي د جې سندري سره به ډیرو پښتنو میرمنو ته د خپل شادي ورځي او شپې زکه ور یادېږي چې دا سندره له چمبې سره ویل شوی او چمبا د موسیقي یو داسې آله ده چې له زمانو راهیسې اوس د پښتنو په کورونو کې ځانګړی ځای او مقام لري. کریم الله چې د ورزګان ولایت اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د ژوند خوشي ورڅخه نه اخلي. دی وایي دی تل نه هم موسیقي اوري او نه هم دریا ژغوي، خو وایي په ژوند کې یو ورځ او یا هم څو ورځې ژغوي.
چې دا یو خوشالي ده په ژوند کې په سړی راځي، باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، یو خوشالي جوړ کړي، یو دریا سړی وکړي، وطن وکړي، دا په ژوند کې سړی یو خوشالي راځي، باید چې دا وکړي. په دې اړه زما نظر داری باید چې د اسلامي امارت بند کړي، باید دا علاقې هغه چې د خسرګنې یو بل ځای سره واده کړي، باید چې دا سره وپیژني چې موږ داسې دود او رواج دی، موږ دا نکوري سره وړو، ځکه چې دا یو خوشحالي ده.
د دغه ولایت اوسیدونکي د طالبانو غوښتنه کوي چې دوی خپل پریکړه بیرته واخلي. سیمولا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دې کار زیات خوشنۍ کړي دي. دی وایي طالبان باید داسې ونه کړي ځکه دا د دې خوشی ده.
باید دا لاسي ودی او دا خو موږ دا مثال خبري یا دا کار زی واده مې یا د بل ورور واده مې یا د قریب واده مې دا یو خوشحالي ده. په یو وخت پر موږ باندې راسي، باید موږ دې خوشحالي لپاره زمينه برابر کار ته سم کاوه. امارت راسي طالبان دې راتوي وي دا کار مکو یا دا بند یا څنګه دی یا څنګه دی.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، د غلطې پر خلکو بیلابیل محدودیتونه وضع کړی دي.
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین نه هم پړاو د پنځشنبه تر ورځې دوام وکړي. دا پړاو د دوشنبه په ورځ پیل شو او په ترڅ کې به په شپږشت ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولای شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د امر روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین سش کال په جنوري کې پیل شو چې اته مرحله بشپړې شوې دي او اوس یې هم پړاو روان دی چې تر پنځشنبه دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسط سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځي دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته دا واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سش کال دوی مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. په روس سش کال د پولیو څلور او په 2000 کال کې شپږ 50 پیښې ثبت شوې وي. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو تر اغرزوم چې اسد الله لودین چمتو کړی ده.
له امریکا خبریدونکو انسایډر خبرونه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کلونو او میاشتو کې له افغانستانه د ډالرو او سرو زرو قاچاق ته کتنه کړی ده. انسایډر خبرونه چې مخکې نوم بزنس انسایډر و 2001 کال کې په امریکا کې جوړ شوې او تر ډیره په مالی او سوداګریزو برخو لیکنه خبروي. د دوی په ځانګړې مقاله کې راغلي د تیر جمهوریت نظام په وروستیو میاشتو کې چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو له افغانستان قاچاقړونکو سلګونه میلیونه ډالر نقد یا د سرو زرو په بڼه بهر ته ولېږدول. انسایډر د پرزول شوی حکومت د اسنادو او پخوانیو افغان چارواکو په حواله لیکي د 2021 کال په لومړیو درې میاشتو کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیت درلود د حیرتان بندر له لارې 95.1 میلیونه ډالر نقد یا د سرو زرو په بڼه قاچاق شوی دي. دغه اندازه ډالر او سره زر یوازې درې میاشتو کې قاچاق شوی. خو ورسپانې د 2019 او 2020 کال په 14 میاشتو کې د دغه قاچاق اندازه 844 میلیونه ډالر یاده کړې ده. وړاندې راغلی د ازبکستان د ګمرک مامورانو د پولې هغې غاړې ته له افغانستانه د همدومره قاچاق یادښتونه په ګمرکي اسنادو کې ثبت کړي دي. مقاله کې راغلی د حکومت دننه یو شمېر چارواکو له قاچاقړونکو سره مرسته کړې وه. مقاله لیکونکي ادعا کوي چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پر دې قاچاق خبر وو خو نه شوی کولای چې مخې ونیسي. له هندوستان خبریدونکو انډین اکسپرس ورسپانې بیا هند کې د اقلیتونو د مشتیدو په اړه د حکومت پر نوې پریکړې لیکنه خبره کړې ده. لیکنه کې راغلی د هند کورنیو چارو وزارت اوس پر دې فکر کوي چې دغه هیواد ته له افغانستان، پاکستان او بنګلاديش د ورتلونکو لګکیو مشتیدل یا منل اسانه کړي. دوی کته هم د دې پریکړې جزئیات نه دی ورکړي خو مخکې تر دې د هند پارلمان اقلیتونو ته د ویزو او نورو اسنادو د اسانه کولو خبره کړې ده. دغه لګکي هغه هندوان، سکان، مسیحیان او بدایان یاد شوی چې د هند په همدې څنګلورو هیوادونو کې اوسیږي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغان، سکان او هندوان هم په ځانګړو ویزو هند ته تللي او هلته میشت شوي دي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبریږي. خو له هغه مخکې له کندهار یو په زړه پورې راپور. په کندهار کې د اس ځغلونې لوبغاړي او مینوال د دې تاریخي لوبې د ژوندي ساتلو او د معیاري لوبغالو د جوړولو غوښتنه کوي. دا سغلاونی یو شمیر لوبغاړي او مینوالو ازادۍ رادیو ته ویل دي چې د یادې لوبې د پیاوړتیا او ژوندۍ ساتلو لپاره د وخت پر وخت د اسغلاونی سیالۍ جوړې شي.
د کندهار په اینو مینه کې د اسغلاونی سیالۍ دغه سیالۍ ته د کندهار شهر ترڅنګ د لیری او نږدې ولسوالۍ څخه سلګونه مینوال د نندارې لپاره راغلي. د ازغلونی په دې سیالیو کې د کندهار شهر یو شمېر ولسوالۍ ترڅنګ د هرات او هلمند ولایتونو ازغلونکو هم برخه اخیستې وه. د ازغلونی څلويش لوبغاړو له یو بل سره د اسونو سیالي وکړه چې پایلو به د کندهار د خاکریز د ولسوالۍ اسغلونکو وګټل. دغه سیالوی ته ورغلی مینوال خوشتي خو د یادې لوبې د ژوندۍ ساتلو او دوام غوښتنه کوي.
ډېر خوندور لوبه د موږ د سپین بولدک د محله سره غلی وي. دا ډېر خوندور لوبه ده. په دې لوبه کې موږ هر کله دا لوبه کوو، موږ پر دې لوبه باندې ساتیریږي چې میدانونه جوړ شي، میدانونه ورته دغه شي، میدانونه ورته سم شي. دا غټه لوبه ده د وخت.
غوښتنه مو دا ده چې موږ ته په دې بخش کې یو رسمي میدان راته وټاکي. د دې لپاره مې غوښتنه دا ده چې په دغه بخش کې دغه موږ ته نورې میلې هم را جوړ کړي. امارت
په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د ازغلونې په شمول ډېری نورې لرغونې لوبې له یاده وتلې او یا هم د عامو خلکو لخوا ډېرې کمې ترسره کیږي. په کندهار کې هم دا مهال د ازغلونې لپاره معیاري لوبغالۍ نشته چې ازغلونکي د یادې لوبې د پیاوړتیا او ژوندۍ ساتلو په برخه کې یو خنډ بولي. دوی غوښتنه کوي چې د ازغلونې په شمول د ټولو لوبو لپاره دې معیاري لوبغالۍ ورته جوړ شي.
ما نوم هغه شیرین دی. موږ د شخصي میدان نه لرو، نو زموږ دپاره میدان ټاکل شوی دی. دغه محمود خان راکړی دی دا میدان. موږ داسې امانتن میله پر کوو چې کوم ګړی موږ ته دا میدان دغه راکړي، نو بیا موږ چې هر څه وګورو موږ سره میدان نشته چې موږ خپل میدان دغه کړو. موږ د حکومت ته خواسه موږ ته کوم باندې میدان نه دی راکول شوی چې میدان دغه ستا شخصي دی، ته خپله میله پر کوو.
زما نوم رحمت الله دی. له حکومت دا غوښتنه لرم چې موږ ته د اسانو میدان جوړ کړي. موږ د اسانو د میلې یو طریقه را برابره کړي. موږ د اسانو میدان نه لرو. دغه میدان چې دی د محمود کرزي را کړی دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د بدني روزنې امیر د اسغلونې دغه سیالي د یاد لوبې د پیاوړتیا او ژوندۍ ساتلو یوه هڅه بولي، خو زیاتوي چې پر دې کار کوي تر څو په فدراسیون کې د ټولو لوبو په خاص ډول د اسغلونې لپاره معیاري لوبغاړي جوړ کړي.
نو موږ خو یو دانه د میدان ورته دغه کړی دی. پاینده کې مو کوشش دی چې د اسغلونې لپاره په کندهار کې یو غټ پراخ میدان جوړ کړو چې د مینوال د ناسې ځای پکښې او په دې لپاره هم د کندهار په جړې ولسوالۍ کې هم ځای برابر کړی د اسانو د میلې لپاره. نو هلته هغو ته مونږ دا ځای دا زمینه برابره کړې ده. دې مهم انشاءالله تعالی کوشش دی چې ټولو اسغلونکو ته د اسانو د ځغاستې ځای برابر
کړو. اسغلونه، نیزبازي، غیژنیونه، درنخات، خوسۍ او د بوسکشۍ په شمول افغانان ډېری نورې لرغونې او دودیزې لوبې لري چې زیاتره یې له پامه غورځول شوي، خو په ډېره کمه کچه په یو شمېر لیرو پرتو سیمو کې د خلکو لخوا ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه صبر ولدی انمن ولایت د مغنی د ولسوالۍ خبره در سره کوم. ورورز موږ په وطن کې یو شبکه کار نه کوي. په هر ولسوالۍ کې هر شبکه په اړه دلته یو لنسته انوز ما د مخابراتي مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده ورور چې موږ ته یو شبکه په حال کې نه بیسین اتصالات نه بل شبکه یو ولا امنسته ان ورور ته چې داس ما پیغام نشر کی یو پلان نه نشروي پیغامونه ما ډیر د پریشي ته نه نشروي.
بسم الله جوادمه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ بولدکان د سیم څخه دا میسج درته پریږدم. زموږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ادارې څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند ولایت کې موږ ته شایسته شایسته او غټ غټ مشاعري جوړ کړي تر څو زموږ ادب، کلتور او فرهنګ پرمختګ وکړي. نو د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه میسج تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي.
درخواست دغه ده چې د ازادۍ راډیو کارکوونکو چې دا غږ تر لوړ مقاماتو ورسوي. دغه انجنیران او حوزه والای چې دا داسې سړی و هغه ځای ته نه پرې چې انجنیران ناست دي هغه ګرځوي. نو بس دوی داسې سړی ور پرېږدي چې هغه پېژندوی او واسطه لري. بس په مسا کې هغه سړی برخه اخیستی شي که داسې سړی چې واسطه او یا پیسې نه درلودله هغه نهشي کېدی چې هغه ځای ته ورشي. نو مسا خلک چې د پاتېږي هغه خلکو ته رسېږي. السلام علیکم.
دغه د سالنګ په تونل کې چې کومه پېښه رامنځته شوې ده په دې باندې مو ډېر خفه یو. دغسې پېښې اکثره د لارو د خرابوالي له امله رامنځته کېږي. په دې تونل کې موږ تللي یو، په دې کې هم ننه په تونل کې څو ځایه کندې دي. دومره وخت کې د دې غمونه خوړل شو، پاملرنه ورته ونه شوه. د طالبانو د حکومت نه دا هیله ده کلکه غوښتنه ترې وکړو چې د لویو لارو جوړولو ته خاصه پاملرنه وکړي. څومره زر چې کېږي دغه لارې ورغوي دا یې مکړو. په راتلونکي کې داسې نورو پېښو سره موږ مخ نه شو.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.